recupera o joy.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصویم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وار لرو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې کوو د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغان خزو ماشومانو په ستونزو ډیره خپويږي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې. بشپړ خبرونه د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. اميري ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډیره ښه پوهیږم چې ښځې او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي او وړي. اميري دغه ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسیدلی کړی ده. په پیغام کې چې په خپله میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو په استازیتوب راغلی موږ هرو مرو خپل حقونه غواړو خو تر هغه مخکې ماشومانو ته خواړه غواړو. افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړمه ورځ د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شوه. هغې د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړي پیغام کې هم ویلي وو چې د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي. د طالبانو د حکومت یو بیان د احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې چې د دې یادونه کېږي. په کوم ځای کې چې خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت د هغوی تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کومه ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس وه هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې ده، اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کابله مري. ازادي راډیو ته غواګیست. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 125 څخه 250 ته زیات کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی ده. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشو چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري کړي. د راپورونو لمخې د دوی خبري چې نږدې یو ساعت یې دوام کړي تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر اطلنټیک خبرو څرخېدي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړی دی. د راپور لمخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM سازمان ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شول. د طالبانو حکومت وایي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومان مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادۍ راډیو ته غواګیست. مننه کوم چې د ازادۍ راډیو د نن سهار پروګرامونه مو تر دې دمه واورېدل. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې واورې. همدارنګه کولای شئ مطالبې چې خبرونه او راپورونه یا مفصل نور معلوماتي مطالب دي کولای شئ چې ویل ولې. د دغه پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغې مخکې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانه په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایډیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جورنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جورنال په باور سره له دې چې ایران او طالبان اوس سره نږدې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دي حل شوي، او په افغانستان کې بیا ایران پلوه ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپل تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونې راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سي لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره مرکه وکړه او دا مرکه پرون خپره شوه. دې مرکه دا پښتنه د چیرونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سي د خبريالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چا شور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د شاغلی کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډیر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونه میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلی دي چې په کندهار کې ویلی دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هېواده ولاړ نشي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپاره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقوقو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي. د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.